سلامونه ستړي مشي دا مخام شپک بجی دی تاسو ازادي رادیو وره اوس د ازادي رادیو خبرونه څلر ویش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندې څپوندو نه سی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دو لشپک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت مشر په یو فرمان کې حکومتي چارواکي په یو وخت کې له دوو رسمي دندو منې کړې دي. د طالبان د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په هغه فرمان کې چې نن پنجشنبه خپور شوی راغلی، د حکومت هیڅ لوړ پوړی یا ټیټ پوړی مسؤل چارواکی نشي کولی په یو وخت کې دوه رسمي دندې ولري. دغه فرمان چې د طالبانو د عدلي وزارت خپور کړی، پکې له هغو کسانو چې دا مهال د طالبان په حکومت کې دوه ځای دندې ترسره کوي وغوښتل شوي چې په یو ځای کې دنده پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان پر بنسټ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو تر اوسه د نوموړي پر ځای د ریاست الوزرا مرستیالۍ ته بل څوک نه دي منصوب شوي او احتمالا لا هم د سیاسي مرستیالۍ چارې ریاست الوزرا سنبالوي. د بشري حقونو د څار اداره وایي څو چې ښځې د زده کړو او په سپورت کې د ګډون حق ونه لري، د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یو مسؤلې مینګي ورډ پرون پنجشنبه په پخنۍ سره پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي، طالبانو څو فرمانونه صادر کړي چې ښځې له خپلو حقونو بې برخې کړي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې د هم ویل شوي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډله به د هغو کړنو سزا ونه ګوري چې دوی یې مسؤول دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسۍ او مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په نړیوالو سیاسي بحثونو او پریکړو کې د افغان کډوالو د غږ د شاملولو غوښتنه کړې ده. هغې له بینټ پرون چهارشنبه په یو غونډه کې ویلي په نړۍ کې دي د کډوالو حقونو ته درناوی وشي. بینټ د افغان کډوالو د ستونزو پر اوږدمهاله حل لارو د ټینګار تر څنګ ویلي، د اقلیتونو او مذهبي ډلو په ګډون په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند له ننګونو ډک دی. د افغانستان اوږدې جګړې او پرله پسې بشري بحرانونو افغانان کډوالۍ ته اړ کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسته د خدای پامانې په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تېره شپه یوې 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره وروستۍ خبرې وي په امریکا کې د الیګارشي خبرداری ورکړې دي. الیګارشي د حکومت داسې یو بڼه ده چې په هغه کې واک له یوې وړې ډلې څخه جوړ شوی وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا ډیموکراسۍ ته لوی ګواښ دی. ټاکل شوی بایدن د راتلونکي دوشنبه پورس په رسمي بڼه واک خپل ځایناستي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پرېږدي. د ایشوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې بایدن بیلې دي چې د ټرمپ نوم یاد کړي د خپل ځایناستي په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د بالیوډ وتلی ستوري سیف علی خان باندې په ممبئی کې په خپل کور کې دننه چا د چړو گزارونه کړی دي. د هندي رسنیو په وینا 50 کلن سیف علی خان د پنجشنبه په ورځ د سهار په 3 بجو په خپل کور کې د نامعلوم افرادو لخوا په چاقو ټپي شوی دی. د بالیوډ یاد ستوري اوس مهال په ممبئی کې نږدې د لاواتی روغتون ته وړل شوی. ویل کېږي چې جراحي عملیات هم ترسره شوی دی. راپورونو کې راغلي چې سیف علی خان پر بدن د چاقو شپږ ټپونه لري چې دوی ژور او یوې د ملا تیر ته نښتې دي. پولیس ویلي چې د پیښې په اکله څیړنې پیل کړې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې سره په دې خبري مجله کې دا مطلب اورېدلی شئ. سپې سپین مړی وای په افغانستان کې د بشري بحران په خطر باندې له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. وړاندې په دې اړه چې دغه مرستې به د افغانانو ستونزې واقعا حل کړي که نه راپور درته ولرو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو نړیوالو ته شکایت کړی چې پر افغان کرکټ بورډ یې بندیز ولګوي، خو هغه کسان چې د کرکټ د ملي لوبډلې ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
خدای چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ستونزه به هواره شي او کنه دا مسله څومره سیاسي کېدلی شي وړاندې پلیره درته راپور لرو. دا به هم سره ورو چې په کندهار کې د نورو کلونو پرتله د وچکالۍ په وجه باندې د بنپنیو حاصلات زیانمن شوي.
دا وچکالۍ په خاطر باندې موږ شهیدونې په کمبود را روان دي او موږ خواري په کښه ده موږ ستړي کړي موږ ته دونې حاصل نه دي پاتې شوی.
نور مطالبه م شته ملتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری مرسته کوي. سپین مړی وایي د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالاتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 وروسته پورې غځوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې په دې اړه اجرایي فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر شوی و د افغانستان پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو د یو بل کال لپاره هم تمدیدوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې سخت اقتصادي ناورین سره مخ او بشری مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. تفصیل سناکه کرناورو.
سپینه مړنۍ وایي په افغانستان کې پراخ بشري ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 14024 شمېره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یوه کال تر پوره کېدو 90 ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سری ډول لغوه کیږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو ابزل صحي معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران لا هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو غیر عادي او فوق العاده ګواښ بلل شوی دی. پیلامیه کې د افغانستان مرکزی بانک د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایډن په حواله راغلی چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته یې 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمینې کابل اوسیدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ او وزینې سرپرست ته د ازادي راډیو ته وویل
بل خاص نه ووړه نه په کور کې شمع پلاستیک هم نه ده ټک وهلی، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځل د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي که نه دغه همسایګان په خدای په خپله په یوه باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړو نو که چای دمه و بوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
لس نه پر فامیل یو گزارانه کیږي ولا یو من وړه په قرضه راوخلم هغه چ خلاص شي به ته نور په قرضه راوخلم مشکل سه مخ مخ هم کاروبار هم نشته پیسې یو نیم سل روپۍ بچي وشي هیڅ هم نکیږي غواړم چې موږ هم لسته وشي.
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د اټکل مخې په 2025 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیون خلک بیړنیو سرپناه او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا بشری حقوقو د څار سازمان د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د زندول غوښتنه کړې ده. دا دغه سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د غوښتنه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د محدودیتونو له کبله د کرکټ له نړیوال شورا کړې ده. مدني او د بشری حقوقو یو شمېر فعالان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. نور تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د مخبرزیتی دونکو محدودیتونو په تړاو د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د کرکټ نړیواله شورا یا ICC دی په افغانستان کې د سپورت او کار په ګډون د خزو د ټولو حقوقو تر خوندیتوب په دغه شورا کې د افغانستان غړیتوب وزندوي. دغه سازمان د خزو برخې مرستیال هی دربار نن پنځشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ICC should suspend Afghanistan.
د کرکټ نړیواله شورا دی په دغه شورا کې د افغانستان غړیتوب او په نړیوالو سیالیو کې تر هغه د افغانستان غړیتوب او ګډون وزندوي چې افغانستان یې ونځي خپل حقونه ته نوی رسیدلی. د خزو په حقونو کې د لوبو او د زده کړو په ګډون ټول بنسټیز حقونه شامل دي. په داسې حال کې چې افغانستان یې ونځي له ټولو سپورتي فعالیتونو منندي، د کرکټ د نړیواله شورا خپل اصول باید افغانستان د ګډون مخه ونیسي.
خدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړیتوب ځندول او نړیوالو لوبو را ګرځول د افغان خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره څومره معقوله لار ده، اغلی هی دربار د ازادي رادیو دغه پښتنه جواب نکړه. د بشري حقوقو څار سازمان پرون چار شمنه وخت په خپل ایکس پانه کې د اعلامیه په خبرولو سره هم د کرکټ له نړیواله شورا ورته غوښتنه کړې و او په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو زپون کې اقدامات غندلی وو. د کرکټ نړیواله شورا د بشري حقوقو د څار سازمان د غوښتنې په اړه سندې ویلي خو وړاندې د کرکټ یوې مشهوري ویب پانې ESPN کرکټ انفو د کرکټ نړیوال شورا دی و بیان له قوله لیکلیو چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت طالبانو د پالیسیو لپاره مسول نشي ګڼل کېدای. د تیریونی د دوشنبه پورز د بریتانیا یو سل شپیتو سیاستوالو د پارلمان استازو هم د انګلستان له کرکټ بورډ او غختل چراتلون کې فبرورۍ میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې تر سره کیږي له افغانستان سره لوبونه کړی. د انګلستان کرکټ بورډ د غوښتنه رد کړې و ویلي او په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ټولو غړیو د ګډ دریز ملاتړ کوي. مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د بشري حقوقو فعال ماریان اوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما ست تحریم تیم کرکټ افغانستان حمایت
زه د افغانستان پر کرکټ له بندي زملاتړ کوم ځکه دا موضوع ما ته وځي ورزشي نه ده بلکې یو انساني او اخلاقي مسله ده. د کرکټ تیم کولای شوای چې د افغان خزو غږ شي او ملاتړ ترې وکړي خو دا سی و نه کړل.
متاسفانه که چنی نه کړت.
خو ټاکل شوی چې نن پنځه منا وخت په بریتانیا کې د پارلمان مخې ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګ او اعتراضي غونډه وشي. د غونډې یو تنظیمون کې مدني فعال فضل ربی شینواری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زرګون هغه افغانان چې دلته د انګلستان په بیلابیلو خارونو کې اوسېږي ټاکل شوی دی چې د انګلستان د ولسي جرګې مخې ته د اعتراض په ډول راغون شي. د دې اعتراضي غونډې هدف د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د افغان جنو د زده کړو ملاتړ دی. د اعتراضي غونډې په پریکټلیک کې به د کرکټ له نړیوال شورا او دغه راز د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. کڅام د کرکټ زینو مشهور لوبغاړو وخت نا وخت په افغانستان کې د خزو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو په اړه غږونه پورته کړي خو هغه یو شمېر فعالان چې د دې بندیزونو په لویان دي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په دې برخه کې په ناغېړي تورنوي. د یادونې د چشپګ ورځې وړاندې افغاني ولس له استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله، لا ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره د کرکټ پر ټیم بندیز او لوب نه کول د حل لار نه ده، او نړیوال باید په افغانستان کې د خزو د حقونو د سمون لپاره پر نورو لارو چارو فکر وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعال ښځو د کرکټ نړیوالې شورا ته له دې مخکې چې د بخښنې نړیوال سازمان په غیره اقدام وکړي او لیک استول او پکې غوښتنه کړې وه چې باید د کرکټ پر لوبډلې بندیز ولګول شي. دوی غوښتنه کړې وه چې د کرکټ لوبغاړي په هغه اندازه چې دوی پر طالبانو په نړیوالو نفوذ لري د ښځو د حقونو لپاره کار نه کوي. بل پلو بیا د پاملرنې نړیوال سازمان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل لا به د سپوږمۍ نه اورو.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 15مه پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15مې مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلې کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده، تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نوري وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو تلونکي ولسمشر د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تېره شپه ملت ته د وینا پر مهال په امریکا کې د الیګارشي په اړه خبرداری ورکړې دي. الیګارشي چې څه ډول حکومت یو بایډن ولې د ټرمپ له راتګ ویره لري. همدا شېبه سره په سټوډیو کې فرشته سحاق د فرشته جانې ستړي مشي کله تاسو په نور جزئیات واور.
مننه فریده جانې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ ملت ته خپل وروستۍ وینا وکړه. ښاغلی بایدن خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د بډای خلکو خطرناکه الیګارشي رامنځته شوې ده او دوی هغه ځواک او نفوس لري چې ډیموکراسي ګواښي. الیګارشي یو ډول حکومت دی چې واک پکې د خلکو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا کنټرولېږي. سپینې ماڼۍ کې د خبرو په لړ کې ولسمشر بایدن وویل د څو شتمنو کسانو په لاسونو کې د حکومت واک پاړه اندېښمن دی او د څو کسانو په لاسونو کې د شتمنۍ واک هم نه یوازې ډیموکراسي بلکې اساسي حقونه او ازادي ګواښي. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په ټاکنو کې د نړۍ ستر میلیاردر او د سپیس ایکس او تسلا شرکت مشر ایلون ماسک او ورته نور سرمایه‌دار خلک یې متحدین وو، د جنوري په 6مه به وړ وکړي. د ازادي رادیو د خبر لمخې ایلن ماسک چې د ټرمپ له خيار خو سیاستونو سره موافق دی او تیر کال یې د ټرمپ د ولسمشرۍ په کمپاین کې د مرستې لپاره لسکونه میلیارډ ډالر لګولي، د لوړې په مراسمو کې به ګډون وکړي. تمدا چې د امریکا دوه نور مشهور میلیارډران د امازون شرکت بنسټ ایښودونکي جیف بیزوس او د ټولنیزې شبکې فیسبوک بنسټګر او د ټکنالوژۍ د شرکت میتا مشر مارک زوکربرګ هم د ډونالد ټرمپ د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د خپلو ځینو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه چې په کې د کورونا وایروس د ناروغۍ پر مهال د هیواد اداره کول، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د درملو د بیې محدودول شامل شامل وو. جو بایدن دا هم ویل چې د متحده ایالاتو ارزښتونه په دوامدار توګه ازمویل کیږي او د ټکنالوژۍ صنعتي کمپلیکس او د راتلونکي په اړه د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي زیاتوالي په اړه یې خبرداری ورکړی دی. بایدن وویل چې امریکایان د هغو غلطو معاملاتو تر تاثیر لاندې راغلي دي چې د ځواک ناوړه ګټه اخیستنې ته لاره هواروي. د هغه په وینا آزادې رسنۍ د لمینځه تللو په حالت کې دي. ټولنیزو رسنیو د حقایقو څیړل بند کړي او د واک او ګټې لپاره د حقایقو نه سترګې پوښل کیږي. هغه وویل چې د دې کړنو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه باید د امریکا د ماشومانو، کورنیو او ډیموکراسۍ له واک څخه د ناوړه ګټه پورته کولو اړوند ملت ته حساب ورکړي. د ولسمشر بایدن په وینا مصنوعي ځیرکتیا یو په زړه پورې پرمختګ دی چې د ستونزو په حل کولو کې د مرستې وړتیا لري. حتی د سرطان درملنې لارې هم موندلو کې هم مرسته کولی شي. مګر د هغه په وینا مصنوعي ځیرکتیا کولی شي په ورته وخت کې د انساني حقونو، ژوند کولو، محرمیت او دا چې څنګه کار وکړو او څنګه د امریکا د خلکو نه ساتنه وکړو لوی تهدید رامنځته کړی. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیز مکرک لازده رادیو نوری و سد ازده رادیو خبرونی چلر ویش ساته دام لری ده سارلش بگو ده مخم تش بگو پا لندو چا پوندو نسیه ویش پینزه ویش مترو او ده مخم لش بگو ده ساترش بگو پا منزنی چا پا دولش بگ نوی هم درنگ تاسی کولشی چه از مک خبرونی پا سوشل میڈیا، فیسبوک، تویتر، واتساپ، تلگرام او هم درنگ پا انستاگرام هم پیدا کری حال تا ویدیو گانی و گوری متن ول ولی اوز مگوی پانی تاور شی شوندی خبرونی باوری. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې په نړیوالو خبرو اترو پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږ واورېدل شي. نوموړي پرون پر ایکس پاڼې لیکلي دي چې په نړۍ کې دې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره پر اساسي حل لارو فکر وشي او د دوی حقونو ته درناوی وشي. نور تفصیل له حدیث پردیس نورو.
د پاکستان او ایران د حکومتونو لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او له دغو هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقوقو د پیاوړتیا او ښکولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې د شاهمامې په نامه د یو بنسټ لوري په جوړ شوي بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه شان ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنیدل په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه یې محدود کړي او ژوند یې د یوې ډلې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړی دی تللی دي.
نوموړي له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
میړه می پوزي وو او د طالبانو د غواخونو لکه بل ار شو چې افغانستان پریږد او ایران ته وتښتو. ډیر په مشکل ایران ته راغلو. اوس د تهم ټول کډوال لډیرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
ډیری افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډېر خراب دی. بیرته افغانستان ته هم نشي تللی ځکه ژوند ته یې جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډېر ترنګلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په ګوندوی هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو وي چې په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو. په خبره لکه د ناټو غړي او متحدانې د یادونه ده چې افغان کډوال یوازې په پاکستان، ایران او ترکیه کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې د متحده عربي امارات او قطر په کمپونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې پر ډول ډول جسمي او رواني ناروغیو د اخته کېدو په اړه راپورونه هم خپاره شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
هنرنګا تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو د ویب پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټولو ټونی زره سنوي او پاڼو هم وره زی تاسو ته پاتې وایم facebook.com چې تاسو موږ پر فیسبوک مندلی شئ، همدارنګه پر ټویټر، انستاګرام، دا واتس اپ گروپونو کې او پر ټلګرام چینل مو هم خبرونه اوریدلی او لوستلی شي. اوس هم پاسویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې کروندګر وایي چې ممپلی وایي د نورو غلو دانو پرتله ښه بازار لري، ځکه چې بیې لوړې دي او د دې مصارف کم دي. دوی د طالبان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کښت پراختیا لپاره ورسره مرسته وکړي. د کندهار د کرنې ریاست په وینا سږکال په دې ولایت کې پر 60 هکتار ځمکه پلیک خچوی خودوی شکایت لري چې د وچکالۍ له کبله یې حاصلات کم وو. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا تازه تر لاسه سوي ممپلي یا پلي په یو نسبتا پراخ میدان کې د وچولو لپاره هواریږي.
دا غلط برو معنا د ار اس په دې مخه دی غټه کوي، نو دا وچکلي وسره نه یې بیا څنګه غټه سره کوي. نو کومه تر هغه دې دا بول دی ګران
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دیراز او ماندسیمو یو کروندګر محمد چې پر خپل 15 جریبه ځمکه پلي کړلی وای، سشکاله د وچکالی لامل د تیر کال په پرتله د پلو یو حاصل کم سوی دی.
پنځل ستری بنځه کوه مش پلی په کړی پروش کاله ماته نو نس خواره وکړه، شش کاله ماته پنځل نس خواره وکړه. دا وچکالی په خاطر باندې مش شې دونی پر کمپیوټر روان دی او مش خواري پکښه ده، مش ستړي کړی، مش ته دونی حاصل نه دی پاته سوی، خواري ما بس کړل ده. نو وس مش دا خایش لرو د حکومت سره چې موږ سره کومکونه وي، کومکونه موږ سره دا وي چې موږ ته تو هم سم تو هم برابر کې تو وبو په بار کې موږ سره کومکونه وي کې شش کال وچکلی وبو باندې موږ بس نه رسېدی او بس سره کم وي سره کخ چوي.
د پلوې کښ په شګلنه او چې زمکو کې ښه حاصل ورکوي او د کندهار د ډیری ولسوالۍ زمکه او اقلیم ورته مناسب دی. د چارګول او نیک محمد په نومونو کاروندګر وایي پلې د نور غلو دانو په پرتله ښه بازار لري. د دوی په خبره پلې نه یوازې د کرنې لپاره کم خواري غواړي، بلکې د ښه حاصل او لوړ نرخ لامل کاروندګرو ته زیاتې پیسې برابروي.
پلې خو نو ښه کښتې خو دا سل ډیر دی نه، خواري هم لنده ده، دا نړۍ ګوري د دې بشي بیا دغونه نه دغه کله پلې شي په پیسې ما سل ډیر دی، پیسې هم ډیر جوړي باندې او اند د ماشو درج ورو ډیر دی څه پیسې جوړې. خدا د اوبو شي دا په دې چار څو ویلای بس دا ډېر په خوشاله و مې ډېر کې نه چې د اوبو زور په پسې نه
پاسل کې دونه پارک ته د غنم من مثلا په سل غونی دي د پلي د په 200 غونی دي نه در نور کوشتو باندې پلي زیات ګران دي و خوړی ډېر اسانه ده، بس ما چې وکړل سی بیا دونه مشکل نه لري، ډېر اسانه خوړی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې سږ کال پر 60 هکتار ځمکه د ممپلوی کښتونه سبي چې 210 ټنه حاصل به وکړي او د وچکالۍ لامل سږنی حاصلات کم دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د میوه او سبزیجاتو د پراختیا څنګه مسول انجنیر ایمل حکیمی وایي په کندهار کې د پلوی کښ د پراختیا په حال کې دي.
ممپلوی کښت د کندهار ولایت په ځینو ساحو کې کرل کیږي چې تقریبا 60 هکتار سږ کال کرل شوی وو او کلنی حاصلات 210 ټنه ته رسیږي. زیاتره د ممپلی کښت په ارغنداب ولسوالۍ کې ډنډ کې ژیړې پنجوي دغه مرکزی ساحو کې ډیر کرل کیږي. د تیر کال په نسبت حاصل لږ و ځکه موږ چې دوه درې ساحو ته لاړو هغوی وویل د وچکالۍ له امله حاصل لږ دی.
د یادولو ور د چې د کندهار په بازارونو کې د پلو یو منبع 250 افغانۍ ده چې د نورو غلو دانو په پرتله څو چندل وړ ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو موږ راګل ازادۍ رادیو نوریز موږ خبرونه څلری ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونه نه سی وش پنځه وش مترو، او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دو لشپګ نوی لا دې سربیره پر ټولو ټولنیزو رسنیو موږ تعقیبولای شي. هل تاسو موږ د خبرونو د لوستلو او غږیزو بڼو د اوریدو سربیره کولای شي. موږ لایف خبرونه هم واوري. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار سټډیو ته راغلی. سلام
بر